السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو و افغان پناه غوښتونکي وژلي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سره په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ایرانی چارواکو سمدستي د دغې پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار بلل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي و نیولي او د شنبه په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته لیږلي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې ور د مخه یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله و. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بېسارې کچې ته لوړې شوي او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه اخیستو غوښتنې کړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د بنګلادیش یوې محکمې لواکه لری کړای شوې صدراعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی. 88 کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه کړې. محکمه د هغو تورونو د څړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینه د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی دی. او افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه نور مډالونه هم ګټلي دي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېدی چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و، خو د راپورونو له مخې د ورپېښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له لوبو د سرو زرو مډال ګټلی و. افغانستان داور د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم و د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیتیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښتې دي، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، در سکلن آتفا چه ده دره و ماشومانو مور او ده بامیان ولایتو سیدون که ده لچلو رو کلونو راهیسی په دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. آتفه ده جمعه پا ورست ده نومبر په چور لسه مازادی راڈیو دوو ویل ده ناروغی دیرای وقت ده دستریا تنده لوگی سالنده پر لپس ادرار او آن به حوصلگی لامل کی کی.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی ده پولیش.
زن لچلورو کلونو راهیسی ده شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول اگم. کدا ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا ده ناروغی اختاوی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا کده زر قوار در مل واخلم. باید هر چری چزم لزان سره یوسم دیره زخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا خوانی روغتیایي کارکوونکي و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضي خطرناک است. خالم با وخت کم هم دی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولی سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غوږی است. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نزه صفی الله ستانګزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغیو متخصص لدنه بده شکر د ناروغي په ارتباط باندې پوښتنې ولرو. خاص یو ځانګړي پوښتنې هم دارنګ تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې لمک سره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړی چې د ازادي رادیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتس اپ باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 01 210 229. بیا یې تکراروم، مثبت 400 601 210 229. دا زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولی شئ تاسو زنګ راووهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملکزي نه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده. او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هاد مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزای، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقام ووایې، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده، د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده. او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خو دا د ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خي، په ځینو کې 11.5% خي. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سینو چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا ایسایی چا واخیستل، څنګه واخیستل؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي، هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ که نه دي کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپاره ده، د افغانستان پر شمول. او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسه نه پوهیم، دا احصائیه دقیقه نه ده. نو داسې به ووایي چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته، نو داسې به ووایو چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅوک به په دې نه منکر نه شي چې رښتیا نښتي دي، ولې دا شکر چې دا خوږه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خون یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی. کله چې شکر زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات چې د انسان بدن نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي او هغه رګونه چې ډېر غټ دي نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي خو یو ورکوټ نری نل ډېر زر بندیږي. نو همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پښو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي. نو داسې به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړه د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم خو دومره بوایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنې لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکره زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چې باید ووایم هغه دا ده چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي ریډ بول دي او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خوږو د شربتونو د انارو تشې شربتونه نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دې را دي وایي خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږی ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. او رایې به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوري زیاتوي، بلکې د خپل خواږه چې ده ډېره برخه خواږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خواږه وایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خواږې دي چې خپل هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خواږې دي چې حتی ګولې په توګه کېدای شي ستاسو خپل راډیو همکاران چې ناست دي هغوی زما شکره پورته نه شي، زنو بوره او خواږه یا شات پیاله کې مې نه اچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې اچوم، هغه زما تاسې پیاله مې خواږه او شکره نه پورته کوي، لیکلم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه ګولې شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه، بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګورې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي، نو د ماشومانو ته، انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورټونه یو چې دی البته ورکړي، او همدارنګه د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام، البته دوی به خپل سرویګانې لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او د چې بیا سپینګیری دي سپینسری دي دغو ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له در شورا کم و دا لکس کم و خودی ماشومان ایت یادوانه نو کردی. دی ماشومان نو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی چی پاول که داسی اغی که دی خواگو کنترول نشتا، شیرینی و بوره و شکر و چاکلیت و دا ارس با ماشوم توب که شروع کیگی. او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم زای چی زب خپلم پا کلی که را غر سوای ما وکسار بیوازلی تردیره پا کلی و بیا و رست پا خارونو که دی، یعنی اغا بیوازلی کسم چه گوره حتما بوره اخلی، بوره دی خپل خوراک یو اغاصلی جزی گرنه لیده که ایت نهی نور تریخ نو دوده لده خوک چای سر چکی یو که نور قطقم نهی، یعنی دای اغا یو اغا دی یو جز گرنه لسوای دی وست که دیر غریب همی حتما بوره اخلی یا تردیره پوری، یعنی شکر و بوره اخلی و بیا استفاده که پدی خاطر می ده اغا اکرلا. نو یعنی بلا مسئله داده چه پا د شکر ناروغي ولی خطرناک ده، او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولای شي؟
ستاسو څنګه چې مخکې ما وویل، خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول، نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ، یو څوک چې مړ شو، که چېرته ګرمي وي، یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي، د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي، پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي، او که مغزو ته لاړ، د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندېږي، او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي، د انسان زړه ودرېږي، چې هغه ته موږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې اهتشاع ورته وایي، او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي، ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو وکړو چې دا وقفه خبره کې، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچيري میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوښتست او ریډونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمو سره تماسونی سه مثبت 300 شپکسو یو 210 209 د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي روډ په اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه اوریدل شي ورسره د ازادي روډ په ویب پاڼو کې هم تاسو اندغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمد د په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی لدوی مننه کوم چې تر دې د پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي کوم ساده ګامونه دي چې سړی پرته کې او دغه شکر تخزان وژغوري
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم تا دی چې شکر باید کتر شي تیت شکر شکر باید وسوځي نو تاسو وځیتو د پاره ته به دوی چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پېچې شکر تر ډوله دا او څنګه دا نو داسې به دوی ایم چې شکر البته درې ډوله دا نو لومړی ډول به ایم چې هغه ته ټیپي یو ډایبټس وایي دا غلطه ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر خطته کوي انسولین نومیږي هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې نو دا علت ده نو دې لپاره بیا سره هر څه چو کی بل څه غټ نه کوي تر دې چې انسولین ورته ورک راشي پچکاری شي راغلو دوم دولته چې هغه ته ټیپ 2 وایي نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت تک ډیره برخه اونډه ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي انته ان شکر پورته شي وي شکرې ناروغي نه لري دا انسان بلکې یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولې خوري چې هغه ته هیدرو کلورو تیاتیت وایي فشار کته کول نو کچیرته د دې ګولې کچا د 15 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي او کچیرته دا ګولې ونه کیدا شکر تکلیف نه لري یا بل څه وایم هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولې خوري نو کچیرته دا ګولې د 15 ملي ګرام نه پورته شي لږ ځینې کسان دي اته 15 ملي ګرام ځینې کسان ته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي چې دې ته بیا لاتینی ژبه کې ستروید دیابېټس وایي نو دغه هم یو علت که چېرته د کورتیزون نه خي دې ته د شکرې تکلیف نشته نو د مخنیوي خبره مو وکړه خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کنه وي او دې د ګولې نه خي شکرې تکلیف نه لري یو دریم یو مثال به وایم هغه د ځینې کسان په فرزند د تریخي یو کانه ده هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه باندې کی چې لاتینی سلاتی وهم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدی کی د هاضمه د لپاره هغه لاره کا بند شي نو پانکریاس ته پړسو پیدا کیږي التهاب پیدا کیږي پانکریاس خرابېږي د انسان نو هغه پدې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي که چې ته داونته کانه چې د لاره بند کړي دا وېستل شي او د پانکریاس هغه او به کته چې کولمو ته د هیڅ د شکرې تکلیف بیا نشته ان دغه وخت به سره اصل بنیادی ناروغي استه کی شکرې تکلیف هم نه لري دغه شو چې درې ورغه دې البته دې نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم راو شو د ټیپ 2 ناروغي د لپاره چې هغه د لپاره ډیره برخه د بشریت پر اخته ده هغه دا ده چې د انسان بدن کې انسولین شته یعنی هغه شته چې شکر خطر کوي هغه بدن کې شته خو هغه چې د زور نه رسیږي سره یا انزولین شته بدن کې ډیر کافی اندازه شته خو د هغې زور نه رسیږي انزولین کچه شوی ده په حساب کوالیټي خرابه شوی ولې خرابه شوی کوالیټي هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده ډیر خوراک باندې ده دغه باندې کوالیټي خرابیږي اوس نو تاسې وویل چې سید څنګه یې مخنیوی کوی شي نو مخنیوی څنګه هم چې مخکې یاده کړه د ماشوم لینه سره شروع وکړي بد سره به ډېر حرکت وکړي او هغه شیونه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي کوم شی نه ورکوي او که وروسته هغه کې کوم.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی ځکه چې اوریدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه ځکه چې کوم شی نه شکره پورته